میدی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي موضوعاتو سربیره له کندوز د ریدی ګل د مشاعرې په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې له وتلي ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړي.
او دا یو نیازمندی وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانه څوک دي، تر څو د غربت په تعطر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه در کړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دا لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات رااله.
په زرپانه کې به لنډه کیسه ځوان جنۍ او سپینګیره واوري.
مهرباني په څوکۍ کېنی، په تماشې چې نوبت در ورسیږي. څنګه ته مې وکتل، یو ځوان نجلۍ ناسته وه.
په ادب جام کې به کندهار ته لاړ شو او د مولوي نور محمد نوري د ژوند احوال به واخلو.
نوري د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی
او په ورېښمین خیال کې به ډیکلمه شوې نظم واوري.
جړا په دغه راشي ولی اوس هغه خومات هړې چینار، هغه نمجنې خو اوس سوي پولی، سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پسرلی په راتګ سره د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې یو شمیر دودیز مشاعرې وشوې چې پیل یې له ننګرهاره د نارنج ګل په دودیز میلې او مشاعرې وشو. ورپسې همداسې په لغمان، کونړ، کابل او یو شمېر نور ولایتو کې دودیز میلې او مشاعرې وشوې. تېره اونۍ په کندوز کې د ریدی ګل دودیز میله او مشاعره وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له دغې مشاعرې زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
په کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټۍ د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبت سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرګه شول. د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنې دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه هیڅو چې ولالته به ناامني یا به څنګه وي، یا فرهنګیان یعنې هغه کوم جوش دی په زړونو یا دی په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی، دا ویره بېخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې ثبات او د تلپاتې امن د وختلو پیغامونه درلودل او شونه ولستل.
له دې سره سم د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر لازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغه پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه د کلو بانډو څخه د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي. د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و. هغه مرکز چې لامدی ځای به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې او د دې شاعران مونږ یو. د سمرا لوی لوی شاعران او لیکوان دي، مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې کې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بل خوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چېرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې رامنځته کېږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولای شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي، سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل 12 مشاعره ده چې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندز کې جوړیږي. دغه ټولنه له 14 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیرته موږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورو چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړه وکړي نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د 100 کالو نه عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژنده. ولی کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بلاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې د زمنګ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاغازی ولیږه ترکیه ته، نو هلته نه یوازې زده کړې وکړې بلکې د تیاتر په اکلې ډیر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر برسټ کیښوده. البته د دنیا په سطحه عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او تمرین د پاره یې دا پکې وجود نه درلوده. ولې په هر صورت تهداب کې خودش چې یوه مهمه بیلګه د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود، په آسیا کې دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه، څرخې، پرده او ساوند سیستم دومره عالی و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه ده. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار،
د منان ملګری اثر، د فی فضلی اثر، د استاد قادر فرخ اثر، د جلیا او د استاد بیست اثر بیل.
معمولا په کوم مسایل باندې ډیر په تیاتر کې باس کده یاغه بیا د سی استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته.
تیاتر د ژوند حصہ ده، لکه زوته یو تراژیدی په تیر شوینی، زه د ژوند یو تراژیدی را اخلم، د دې ډراما جوړم. نو دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسائل، سیاسي مسائل، کلتوري مسائل، ټولنیز مسائل، روانشناسي مسائل، د کور او د کورنۍ ژوند مسائل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نم ډیر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدۍ خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي، دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو په اکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع او تاسو ته خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر ځلمه یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه، نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله ته صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصوي نو ستانو بد دی، که ته په هغې باندې ونه پوهېږي نو تاستن کار نه شي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلی، چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم. خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه، ما ته نقش توضیح کاوه، او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کوم چې ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله نه موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه. او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودی راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجهبارې وې، خو چې کله ډراما پخېدا او ډراما پای ته رسېده، کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه ډیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغه سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا هم ښار ته سوته یم چې څنګه سره. او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم، او پلار مې ډېر پوره وړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي. ما ته وایي ځو نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما د بره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي، چې راځم یو خیرات خور راسي. زما پلار ته وایي چې او فقط یوه روپۍ وه. پلار مې جیب ته لاس کړي، زه پلار ته دادا موږ خپل غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هغه وایي نه زوی، دا ډېر بېچاره دی، بیا موږ هم بېچاره ګان یو کنه. وایي بچی دا زمون هم بېچاره ګان دی، بیا مارکه خو یو روپۍ ورکه. وایي بچی دا دو ګون دی، دا یو روپۍ زخه در ورکړه. اوف، دا هغه شېبه وه چې واقعي مرزنه په غواړي وه، او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې دا خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، او تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، اصلا نشي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول. اوس دې وخت را رسېدلو چې هیڅ نشته. په دې اکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بله، کوم کشته خو ورځ چې لاړ شو زما په ټلویزیون کې وښیي، هر سبا زما په ټلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتهږي. تیاتر مسوی او چې بیا دوباره سازی شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډیرو پیشو پا افتاده ډرامو څرګندونه کیږي چې اصلا علاقه من نه لري، اصلا پبلیسیټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه سواد وو او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو الحمدلله، حتی زموږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده، خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل، زه خود ډیر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی، خو زموږ د تیاتر سویه سواد مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام و. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ رنګ کړ بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن نه یا فرار کړه یا یې مړه کړه یا همدا اوس بېکاره پراتي لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یوه غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکوي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کیږي، پس د او کال زما میرمن ماته وایي وایي زه مور کیږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن به کیږي، دا چې حیرانیږم میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم. او د په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغه کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وایي پیسه دار، زه دا بچیان نشم ساتلی، ته زما بچیان اخلي.
وایي واخلم
څلور زامن چې بیرته کشتۍ کې کینې دې خو ته راځو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي. زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن مې وړي، یو د هغې مور یو د دې مور، او زه نو هغه رنز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج به لکه ته وایې واقعا تا ځان نشو ټینګولی. ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونو پسې ځان تباه کړی، نه یې پیدا کوم. بالاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زامن دي، خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی، بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی بد دی اعدام شي. چې زه ورته نوزم ما هم د حکم اعدام کي، زه دار ته برابرېږم، خو چې ګورم زما زوی راځي. زه ورته وایم زوی، هغه وایي زه پلار نه لرم. چې ته زما زوی یې، هغه وایي نه زه پلار نه لرم. زه چیرې مده کېږي چې زه بې پلار یم؟ بیا ته زما زوی لطفا که ته ووایې چې ته زما زوی، زه درپسې مرم. زه مور ته چېرته؟ مور په لنکې زکې ته څه کوې؟ ته څوک یې؟ یم زوی. ته باور وکړه زما زوی، زه هغې کې نیسم تا تخفیله نه څه نه خبرې چې زه ستا زوی یم. ته هلته دی یو داغ دی، ته زما نه ژوبل شوی وې. زوی خیر دی؟ ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم. ته یو وری ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي. همدلته نه چې پورې ځان خبرېږي چې چل دی یم. ته زما زوی، هغه هم چې دا نه هغې وي، ته رښتیا په همدې خاطر زه د اعدام
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستانی سره مرکه کړي. امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدلی دی. هغه په پښتو، نورستانی او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده، د ملک عبدالله جان زوی، د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدون کریم. په 1950 هجری لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی ما. تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولی ده. من هجرت وکړه ضلع چترال ته. هلته د احزابو مکاتبو سہولتونه برابر کړیو تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه په نام لیسوا د اتحاد اسلامی لیسوا دا غینه فارغ ما. د کانکور لاري مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته کامیاب شولو. د ژبو ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1940 کال کې فارغ شولو.
من شاعری د څه وخت شروع کړل؟
شاعری لپخوانه زما د لسید وخت نه ل شاعری سره زما مینه او علاقه وه، خو دسی چا نو متشوی کړي شکل پنتون تلاړلو التا د استادانو او د دوستانو حسونی وی او زمونږ څخه وختنه کوي چې تاسو باید چې فارغی کې د پنتون نه حداقل له تاسو څخه لیکوالان جوړ شي او کله چې شاعرۍ سره علاقه وي شعر او شاعرۍ سره علاقه وي شعر ولیکي او د خو حسونه به د استادانو خ نظرونه او هغه چې موږ دلاري ترالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1300 دعوین کال څخه را پدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې کړل.
تاسو ویل چې استادان په پهونتون کې وه هڅولې همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شي په شاعرۍ شروع وکړه کنه نور لاملونه هم
زما ذاتی علاقه مندیم له شعر او شاعرۍ سره وه خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړل.
ځنه خلک به دا وایي چې یاره په ما د انقلاب غمونه او جنگونه او هغه شاعر کرمازنی وایي چې زه مینو ما یا نیمګړی مینه می و پاغه کې می شاعری شروع کړه ستا خدا لاملونه نه وو
زما لامل لکه چې تاسو یاد کړل نو په دې کې دا لمړنې لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دی دغه انقلابات رااله ستونزې رااله او دا سمون په خپل سترګو ولیدل او دام وګال منګه نو تبان دا یو اثر لري د حالاتو سره متاثر کیږي او بل دا شعر لیکل د یو احساس واړي یو د چا سره درک او احساس نوي د الله تعالی د خونه لورینه ني نو ډیر خلک به احساس لري خو دا بار تر ایستل لیکل دا یو بیل شدت د پچا کې شي موجود وي دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکي نو دغه عوامل وو دغه ستونزې وي دغه کړاوونه وو نو زمون شاعری دومره قوي شاعری به نه خو منتها هغه خپل د زړه هغه आवाज هغه درد چې دی من هغه د شعر په ژبه باندې هغه من سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر د په کومه ژبه کې وو او کوم شعر د معلومات درته شته؟
لومړنی شعر می په 1300 دوایم کال د اتمی میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکل خو په خوت البته د ازادۍ پیغام تر عنوان لاندې داسې دی بیا د غلیم په دې خنده ګوره بابر ونه پی عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکا وینې تویږي به حساب دا تر کومه پوري عدل او انصاف په قران عظیم الشان ولیکا دا د ظلمونو او تیرې یو وخت تر کومه بوي د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکا خو به دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکا کلی خارونه د هیواد په کڼوالو بدل شول دا د بیرحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکا اخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره امانه پاته سو شعرونه خود ځان ولیکا
من امان سے منگا دسی اوریدل اشت پدری جبو کی شاعری کے او کھڑی دی دات
از پدری او جبو کی شاعری کوما پختو نورستانی او دری البته په پختو او نورستانی کې زیات شعرونه لیکل دي شعرونه زیات دي او په دری کې محدود شعرونه دي د 315 شل شعرونه لیکل دي
د نورستانی کې یو څو بیتونه راته وي او هغه به درنو ورزون کې ترجمه هم کې چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه نو یو شعر تازه لیکل دي
مېرمنه
دا به تاسو ته وړم. نورستان ګله ګله تو شایلم تونین ژوند ساتلم تو د وسته نژنه شي توست اوری او رگلم شه پرلما تو دینگه عدل نشتو ای پالم تا دوان تو ته گلا توست نامو او گلم کلشون جا پارون است و ما دی ببیک شالم پامدش دشنگ رای از کوی و بادی یاد کلم برگی مطال جا نورگرام آنس که که پامشتلم مندول جا دعا بمیش چون زره تا تان پرلم
چون امی است مطلب واقست چی در نورستان در سیمو او در ولسوالی سپت تکره ده پا کسی دی
بلی بلی
ترجمه که که خواهی که
ترجمه بایی کو گوله تو تا شایلم تو نیر نسیتلم ای وطن لطه سخه با زن قربان کرم او تا بلا دخمنانو سخه او ساتم او تزمان در نیکونو در آبا و اجدادو وطنی او ستا ترقی منگه غوارو او سال لپاره موږ هر رقم قربانی ته آماده یو. او بل دغه نمونه یاد شوی دی، د ولسوالیو نمونه دي، د مشهورو ځایونو نمونه یاد شوی دي. نو وطني شعر د یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې همدغه د شعر برخې ته مو توجه کړی زیاته، او که نثر هم تاسو لیکلی؟
نثري لیکنې هم ما کړې دي، او زه په دواړو برخو کار کوم.
یعنی نثري برخه کې چې افسانه دي لیکلې، قصې دي لیکلې دي، سیاسي مضامین دي لیکلې، چې شعر کړی دي.
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي، او ولسی کم شفاهی ادبیات چې دي، اشعار چې دي، هغه راپاتې دي موږ ته. هغه د نورستانی ادبیاتو یو بیلګه او قوي یو 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 برخه ده، او هغه راټول کړي دي د شاعرانو نه راپاتې دي. لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري، یو شاعر سره کینه بل سره کینه، نو همدغسي یا یو د بل د خلې نه هغه لیکلي. دا کتابونه چاپ شوي نه دي، خو انشاءالله په آینده کې به چاپ شي.
تر اوسه دې څومره شاعري کړې ده، او څو کتابونه چاپ شوي دي، څومره چاپ ته آماده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي، ویاړونه او شولوی. ویاړونه خو پښتو شعري ټولګه ده، په 1933 کال کې چاپ ته رسیدلی ده. او بل شولوی یعنی ضرب الامثال دي، متلونه دي، نورستاني متلونه. شولوی د هوښیارانو خبرې، د هوښیارو خلکو خبرې، معنا یې دا ده. نورستاني متلونه
پښتو ترجمه کړي کنه؟ نه،
غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم، پښتو درې ته.
نور څه اراده لري؟
که دغه زمينه راته مساعد شي لیکنې کوو ان شاء الله، قوي عزم او هوډ لرم لیکنې وکم. نو په دواړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکم، هم به اشعار ولیکم مختلفو ژبو کې، او هم به نثر لیکنې وکړم ان شاء الله، امید لرم ان شاء الله.
لیکواله او شاعره فرشته غنی د ښځو فعاله ده. هغه د ښځو په ټولنیزو ناخوالو او بدبختیو وخت نا وخت لنډې کیسې لیکي، او د ټولنې هغه ناوړې پیښې روښانه کوي چې افغاني ښځې ترې رنځوي. راځي لنډه کیسه د هغې په خپل ژبه واورو.
ځوان انجلۍ او سپینګیری، لیکواله فرشته غنی. د سپینې دروازې مخې ته ولاړ ځوان مونږ دواړو ته اشاره وکړه چې په کتار کې په څوکۍ کینو. انتظار خونه کې چې مې سترګې وغړولې ډېر کسان ناست وو، ومې ویل دا ټول همدې یوې خونې ته په تمه دي. ځوان په خندا شو، وی ویل نه، څلور خونې دي، دومره بې صبري مه کوه، مهرباني په څوکۍ کینئ، په تمه شئ چې نوبت در ورسیږي. څنګ ته مې وکتل، یوه ځوان انجلۍ ناسته وه، زمانه په مشربه، خو د ورځو نامنظم والی یې دا ثابتوله چې شاید مجرده وي. معمولا په افغانستان کې زیاتره نجونې تر هغه چې کوژده ونه کړي ورځې نه جوړوي، دا ورته شرم ښکاري. ځینې نجونې چې ورځې په پیغلتوب کې جوړوي، نو خلک یې بې شرمه بولي، یا ورته ویل کېږي چې باید ژر واده شي، ځکه چې له ورځو یې بریښي چې واده کولو ته یې زړه شوی دی. څنګ ته مې ناستې نجلۍ ته ښه ور نږدې شوم، ترې پوښتنه مې وکړه چې ولې راغلې یې. پرې پوه نه شوه، ورو یې راته وویل چې خبره دې نه اورم. انتظار خونه کې غږ او شور د دې سبب کېده چې د یو بل خبرې سمې وانه ورو. خوله مې غوږ ته ور نږدې کړه، ستا هم سترګې ضعیفه شوې؟ نه، وړې دانې مې په سترګو کې راختلې، سوځېږي، وایي له خوشایو سره دې سیاست کړی. څه شوي دي؟ پوه نه شوم. هغه بل ډاکټر ته چې تللی وم، ویل یې د خوشایو لاسونه دې سترګو ته وړي دي، چې خبرې یې یو لوړ غږ پرې کړې. له هغه خوا ځوان هلک غږ وکړ، شبنم، شبنم څوک ده؟ نوبت یې راورسېد. نجلۍ سمدواره له ځایه پورته شوه. سپین ږیری سړی چې تر هغې هاخوا ته ناست و، د نجلۍ د کمیس لمنه یې خپلې خوا ته کش کړه. په قهرجنه لهجه یې ورته وویل، مزه صبر وکړه. نجلۍ شاوخوا سترګې وغړولې، له شرم یې غومبوري سره شول، په لوی ټیکري کې یې مخ پټ کړ، سترګې یې ښکارېدې. د هغې سترګې تورچکې غوندې وې، هومره ښایسته نه وه، خو چې مخ به یې پټ کړ، سترګې به یې په انسان ښې لګېدې. د سپینې دروازې سره ځوان هلک بیا ځلي نوم واخیست. په دې سره سپین ږیری سړی ورجګ شو، په تریو تندي د ځوان مخې ته ودرېد. ځوان ورته وویل، شبنم تاسې یاست؟ په دې سره یو څو کسان چې په قطار کې ناست وو په کړاس په خندا شول. ځوان دی خواته راوکتل، خوله یې جینګ کړه. سپینګیری ځوان هلک په اوږه ووهه. ورو یې څه ورته وویل، که څه هم زما پام یې ځان ته اړولی و خو پوه نه شوم چې څه یې ورته وویل. ځوان هلک کاغذ ته وکتل او یو بل نوم یې واخیست. موږ چې تر ډیریو ناوخته تللي وو، وار مو وروسته و. سپین ګیری په اوچتو ګامونو دې خواته راغی، سترګې یې برګې کړې. په څوکۍ کې یې بله ښځه ناسته وه. لور یې اوس زما او د یوې بلې ښځې په منځ کې ناسته وه. سپین ګیری زموږ شاته راغی، ځوانې نجلۍ ته یې په غوږ کې یو څه وویل او بیا ځای په ځای ودرېد. د دویم کتار چپ لاس ته د یوې ځوانې نجلۍ څنګ ته د یو کس د کېناستو ځای و. سپین ګیری ورغی او هلته کېناستو. نجلۍ ترې ځان راټول کړ، د ها بلې ښځې څنګ ته جوخته شوه. دوه نور کسان یې هم خواته راغلل. یو تنکی ځوان و او بل همدغه سپین ګیری ته ورته یو کس و. له عمره پوخ و، لویه ګیره یې درلوده، نیمه سپینه او نیمه توره وه. هغوی هم د سپین ګیری په غوږ کې یوه خبره وکړه او ترې بیرته روان شول. د دیوال سره ودرېدل. د پاخه عمر سړي دیوال ته تکیه وکړه، څادر یې په اوږو راسام کړ او نیغ نیغ یې موږ ته راوکتل. ما هم د سترګو له کنجو سپین ګیری څارلو چې څه کوي. شبنم ته ورنږدې شوم، تر غوږ یې شوم چې نوبت دې راورسېد، ول ډاکټر ته ورنغلې. ځکه چې پلار مې په قار شو، هغه ځوان ته یې وویل چې لور مې ښځینه ډاکټرې ته ځي. وایي ډاکټر خو محرم وي، زما پلار یې نه مني. رښتیا هغه تنکی او دا بل سپین ګیری څوک دی؟ هغه مې تره دی، پرون له وطنه راغلی دی، قاری دی. او هغه بل؟ هغه یې لمسی دی. نجلۍ یوه شېبه غلې شوه، بیا یې ورو وویل، شاید ما هغه ته ورکړي. هغه خو لا ماشوم دی، ته خو لویه یې. هو لویه یم، آن یولس کاله ترې لویه یم. د تره دغه لمسی مې په ماشومتوب کې زیاتره وخت ما ساتلی، مور به یې د کور په کارونو بوخته وه. هغه هلک ته مې په ځیر وکتل، د دیوال څنګ ته ولاړ و. په خپل نوک یې د دیوال سپین رنګ توکلو. دې خواته یې نه راکتل، ته به وایې درې یا څلور کلن ماشوم دی. عاجزي په سترګو کې وه. زړه مې پرې وخوږېد. شبنم ته مې وویل، ښه نو ته له دغه ماشوم سره واده کوې؟ زه خو مجبوره یم، زما خوښې ته څوک نه ګوري. دا هلک مې لکه د کوچني ورور په شان دی، خو څه وکړم. مور ته دې ووایه چې له دې هلک سره نه غواړي واده وکړي. نه کېږي، پلار او تره مې فیصله کړې ده، بدلول یې ګران کار دی. خو ته آخر څه کوې؟ واده به وکړم، له اولادونو سره به مې میړه ته هم مور جوړېږم، بس چې تره او پلار مې خوشحاله وي. د شبنم ستونی را ډک شو، ژبه یې بنده بنده کېده. غوښتل مې نور څه هم ترې واورم، چې له بلې خوا مې خپل نوم واورېده. دسکول مې راواخیست، د ډاکټر خونې ته ورغلم. معاینات مې تکمیل شول. ټول فکر مې له شبنم سره و. د معایناتو د نتیجې لپاره باید 15 دقیقې نور هم په تمه وای. بیرته راغلم، په انتظار خونه کې کېناستم. شبنم او سپین ګیری پلار یې نه و. څو شېبې دغه سې ناسته وم چې د ډاکټر له خونې راووتل. په هغه بله خونه کې ښځینه ډاکټره وه چې د سترګو معاینات یې کول. تازه مې د نجلۍ په جامو سترګې ولګېدې. ګرد اوږد کمرچین شین کمیس یې پتان و او تور ټیکری یې ورسره اغوستی و. په لمنه کې یې پښه بنده شوه. نږدې و را پریوزي چې د پلار غږ یې لوړ شو. ړنده خونه یې سمه په لار ځه. سپین ګیری نجلۍ له لاسه کش کړه. هغه دوه نور هم ورپسې شول او زه لا هم د شبنم په ژوند کې غرقه وم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مولوي نور محمد نور در پیژنو. هغه نه یوازې دا چې په ادبیاتو کې کار کړي، بلکې په پښتو ګرامر کې هم څېړنه کړي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور محمد نوری. مولوی نور محمد نوری د کندهار مشهور عالم دی.
پتی را بیا د ګرامر او تاریخ په برخه کې لوی حقدار ګڼل کیږي. نوری یو ګرځند سړی وو او یو څه په هند کې ګرځېدلی دی، لندن ته هم تللی دی. په پښتو، عربي، سندی، انګلیسي، فارسی او اردو ژبو ښه پوهېده. نوری د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی او ډیره موده په کراچۍ او نورو ځایونو کې اوسېدلی دی. د نور محمد نوری د مرګ نیټه او د مړستون پته لا نشته، خو دومره معلومیږي چې د تحفۃ الامیر د لیکنې په وخت کې په 1200 هجری قمری کال کې په پنجاب کې اوسېده او بیا بیرته راغله او د امیر شیر علی خان دربار ته ورغله دی. نور محمد نوری سربیره په دې چې یو پوخ مورخ او تکړه ژبپوه دی، بلکې یو ښه ادیب هم دی، ځکه د خپل ادبي ذوق د تحفۃ الامیر په اثر کې څرګند کړی دی. د نور محمد نوری شیر ډیر لږ لیدل شوی دی او په نثر کې بیا د خوشحال خان په لاره تللی دی. خوب اوریدونکو، دا هم د نور محمد نوری د شیر یوه بیلګه. توری زلفې پر مخ شوې خم په خم، توری زلفې پر مخ شوې خم په خم، که د زنګ لخکر چاپیر شه په محرم، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، چې تحریر کړم راس د تا کولې سنم، تر کا کول دی پریشانم په هجران کې، تر کا کول دی پریشانم په هجران کې، د شانې په صد پارا زیګر قسم، پسرو سترګو کې کا سارا چرا درومي، پسرو سترګو کې کا سارا چرا درومي، سیل د زر کو د پرهات کوي ماتم، چې زخمونه د موج روغ شي شینا بودا، چې زخمونه د موج روغ شي شینا بودا، په پرهار باندې نور میک تمرحم، دو زبان په عشق کې مشا نور محمدا، دو زبان په عشق کې مشا نور محمدا، سیارو بشي په تور د قلم، سیارو بشي په تور د قلم.
هنری ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب نوې خبره نه ده. د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو یو نظم واورید چې یو شاعر ته لیکل شوی و. د هغه نظم په ځواب کې لیکوال او شاعر سهار ګل میرزی نظم لیکلی. راځئ چې د هغه په ژبه واورو.
سهار په خیر د سترګو تور یارا، سهار په خیر د سترګو تور یارا، زما د خوږ زړګي ټکور یارا، په کومه ډډه پاڅېدلې نن مسلمانی ده کنه ګور یارا، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، د خولې نه کړېږي ښه په زور یارا، بغیر له تاکه مې په زړه کې بل وي، زه دې بېګا ته شم بې مور یارا، بغیر لتا که می پزلو کی بلوی، زد بیگا تشم بی مور یارا، حسی نت می هم کافی رو بولی، حسی می مگڑا و نور یارا. هو زنن یو کار کوما، توکل پخپل پروردگار کوما، ستا غوندې نه یمه چې ډار کومه، د زړه خبره ښه په جار کومه، ته چې هر نوم ورکوې خو زه اقرار کومه، او دا سلم زل دی چې اظهار کومه. یوه خبره مې را یاده شوله، یوه خبره مې را یاده شوله، اوس په سپین غره کې خاپېرې چرته دي، ما ته نور سوال به درته وکړمه، چې دا شین خالۍ مین خالۍ مه یادوه، زد چا خال او خط نه ګورم د چا د مال او دولت وګې نه يم په خایستونو په سیزل نه وړم له شهرتونو نه هم خنه وړم زد چا خط او خال ته نه ګورم د چا د مال او دولت وګې نه يم په خایستونو په سیزل نه وړم له شهرتونو نه هم خنه وړم ز چې څو وایم او څو غواړم هیڅ در نه غواړم زړه غواړم سر به د څه خوږوم خپله یاره نور به نو مخ د زمانې ونه کړم نور به څه درته کیسه کوم خو یوه خبره ښه ډاډه کوم سترګ سپینوم خبره سپینه کوم قسم په خدای در سره مینه کوم تاویل چې پریخې مې تاویل چې اوس د هغه خونده نشته تاویل چې خامخا یو څه خوشته دی تا داسې څه لیدلي تا اورېدلی دي څه تا ته چا څه ویلي خخا زما په خاموشۍ باندې دې شک کړی دی نه داسې هیڅ هم نشته زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی نه داسې هیڅ هم نشته زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی زما په مینې یو خواری باندې دې شک کړی دی په بې کسۍ او بې وسۍ باندې دې شک کړی دی توبه توبه د آشنا توبه توبه د آشنا زه بېله تا نه ځان ته ځان نه وایم زه بېله ځانه ځان ته ځان نه لرم زه په دې دومره لوی او ویړ جهان کې بغیر له تانه بل جانان نه لرم ستا د څنګ ناسته لاس نیوی او خندا دا مې ارمان دی بل ارمان نه لرم نو زما لري مسافر آشنا یا د مستیو په خار ورک لالیا اوس د لیدلی نه یم تا مې له ځانه سره روح وړی دی تا مې له سترګو نه خوبونه وړي تا مې د زړه له کوره زور وړی دی تا مې له ځانه سره روح وړی دی تا مې له سترګو نه خوبونه وړي تا مې د زړه له کوره زور وړی دی ته مې غزل ته توري نه راکوې تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی تا مې په ګوتو کې زور نه دی پریښی بس بوتي بولي که کال بوتي بولي زما احساس نه دی یو شی جوړ کړی تا لکه ورک یو نابلد مسافر په نابلدو کوڅو پریښوم لاړې چې زه دې یاد نه کړمه نه مې یادی څه به مې یاد کړې نو په څه مې یادی سهار به څه وینې یو ګل څنګه بوی کوي د هر چا د وس کار نه دی نو ای راشه ته ووایه دا سهار چا وژلی او دا ګل چا ومروړه د قام له دې سترګو نه دغه نظر چا اخیستی د قام د دې ورژبې سر به څرکې چا یخ کړي زما د حس او د ضمیر خاپیرۍ چا وژلې ژړا په دغې راشي ژړا په دغې راشي ولې اوس هغه خو ماتهړی چینار هغه نمجنې خو اوس سوي پولې سپین مرغی خو بی وزری پرتی لوړ دنګ د خټو خسوري برجونه سپین مرغی خو بی وزری پرتی لوړ دنګ د خټو خسوري برجونه کندر کندر د مکتبونو کوټه د خونځي او مات سوري زنګونه کندر کندر د مکتبونو کوټه د خونځي او مات سوري زنګونه مات مات قلم او سوي سوي کتاب دا بی عظمت او دارا مات شملی د زلمو غوړی خوس خړې څړې ولی دا ولی زوس نشم بیدای داسې بی روخه بی غیرته بی زمیره چا کړم ته خو پویږی کنه زما د دغو ګناهونو سزاوار څوک دی زه به مجرم یم ګناهګار یم خو د چا د لاسه یم ته خو پویږی کنه زه به مجرم یم ګناهګار یم خو د چا د لاسه یم ته خو پویږی کنه هو رښتیا بلا واورا هغه د سورو او د آواز خبرې ها د انجام او د غاز خبري چې یو بل ته مکړي څومره خوږی وي دا د ناس خبري رښتیا بل واورا هغه د سور او د آواز خبري ها د انجام او د غاز خبري چې یو بل ته مکړي څومره خوږی وي دا د ناس خبري اوس هم ولاړې م پرې ویاړه مزه اوس هم زما د سور ساز آوازې اوس هم زما د هر انجام غازي اوس هم زما د سر و ساز آوازې اوس هم زما د هر انجام غازي اوس هم زما د خیال زرین وزري اوس می هم هر سا کی تراوزي اوس می هم هر سا کی تراوزي اوس ته هم هر شپه یادونو سره لوبې کوم اوس ته هم هغه سي تصویر سره خبرې کوم مینا لرم در سره دومره اظهار بسته کنه مینا لرم در سره دومره اظهار بسته کنه چغې وهمه ګوره ټوله دنیا مخبره وا چخه وهمه ګوره